دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د پروتون ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي بل منظور کړی. افغان ولسمشر مسعود اندرابی د ملي امنیت سرپرست ټاکلی او د شام زیاتره اپوزیشن ډلې له حکومت سره د سولې پر خبرو کولو سلا شوي دي. پر خبرونه د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د منظور شوي بل تر مخه به اوس د وو پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کیږي او که ورباندې جنسي تیری وشي نو عامل ته تر عمر قید پورې سزا اورول کیدی شي. همداراز که پر ماشوم د تیری هڅه وشي نو مجرم ته به له یو کال نیولې تر وو کلونو پورې د قید او تر 15,00,000 روپۍ پورې د جرمانې سزا اورول کېدی شي. دا ترمیمي بل به اوس سینټ ته وړاندې کیږي او که منظور شي نو د ولسمشر له لاسلیک سره به قانون شي. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن پر راولپنډی کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي په پرونۍ لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر پر ژر بیا پیلولو موافقه وشوه چې په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې لار هواره شي. بیان زیاتوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ اولسن هم په غونډه کې موجود وو. د پاکستان حکومت وایي د یک شنبه یا اتوار له ورځې به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس نلیکې پر پروژې کار پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو نن سهار وویل د تاپی په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به $10,000,000 خرچه راځي. دا نلیکه یا پایپ لاین به 1,15 کیلومتره اوږد وي او له ترکمنستانه به هر کال 3,30,000 مکعب متره ګیس جنوبي اسیا ته ورکوي. ټاکل شوی چې دا پروژه په 2013 زیږیز کال کې بشپړه شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله.
د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له شاغلی اندرابی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلی نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله.
په غونډه کې پر اجرایی رئیس عبدالله سربیره نور لوړپوړو چارواکو هم برخه واخیسته. رحمت الله نبیل تر استعفا مخکې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه پر افغان حکومت انتقاد کړی و او لیکلي ویل چې پاکستان د طالبانو اصلي دوست او ملاتړی هیواد دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبرتو زیویدو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د ډبلیو ټی او په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. افغانستان له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوال سازمان غړی شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنۍ کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکي میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا شوي دي. د سعودي کانفرانس مشر نن وویل د سعودي عرب په مرسته په 2 ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې د راتلونکي میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دوی کې د اسد رژیم زغم وړ د دمشق له سیکولر سیاستوالانو نیولې تر سخت دریځه اسلام پاله یاغیانو پورې له 100 څخه زیات استازي شامل دي. په دې لړ کې د بیلابیلو ډلو ګډ خپور شوی بیان وایي د غونډې ګډونوال له هغه مشخص مهالویش سره سم خبرو ته تیار دي چې ملګري ملتونه به پر سلا شي. خو اپوزیشن د خبرو لپاره یو لوی شرط ایښی دی، هغه دا چې د جمهوري انتخاباتو او حکومتدارۍ عملي کولو لپاره د بشار الاسد او د ملګري د انتقالي بهیر په پایل کې له واکه لرې شي. امریکا په چټکۍ دا موافقه ستایلې او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا د شام سولې خواته مهم اقدام بللی دی. روسیا، امریکا او ملګری ملتونه نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د روسیې بهرنیو چارو مرستیال وزیر سینګینادی کاتیلوف وایي هیواد به په شام کې د ترهګرۍ ضد ګډو هڅو پیاوړي کولو لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې سیال سرګی لاوروف نننۍ غونډې ته د ورتګ پلان نه لري. دوی به راتلونکې اونۍ له یو بل سره په مسکو کې ویني. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی وایي د منځني ختیځ چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله این پیټرسن په نننۍ غونډه کې د واشنگټن استازیتوب کوي چې پکې به نوموړي د اوربند چوکاټ او د دې پر جوړښت ته د رسیدو هڅه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تېر ماښام خبریالانو ته ویل حاضر سات له عراقه د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړې چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې او عراق کړکیچ کمولو په موخه له ترکیې وزیر اعظم احمد داود غلو سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق کې پر روانو حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په داسې طریقه د وروستیو ترنګلتیاو کرارول مهم دي چې د عراق خپلواکۍ درناوی وشي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد له هڅو سره پوره همغږي وي. ترکیه له تیر کال راهیسې له بغداد سره په همغږۍ موصل ته نږدې خپل سرتیری چې د روزنیز ماموریت برخه دي ځای پر ځای کړي دي، خو تیره اونۍ چې سیمې ته اضافي سرتیری واستول شول نو په عراقي پلازمینه کې غوغا جوړه کړه. او د دې مهال خبرونه ریاض مساخیل د کرنسیو له بیو او د موسم له حال سره.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د زنی بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دی: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې شپک پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپې 50 پیسې خرڅیږي، یو پوند په 1.75 روپې او 1.75 روپې 10 پیسې، یو یورو په 1.45 روپې 60 پیسې او 1.45 روپې 70 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 70 پیسې او په 30 روپې 10 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 50 پیسې او په 30 روپے لستیا پیسے، یو افغانے پا یو روپے یو شپیت پیسے او یو روپے دریش پیت پیسے، او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے 208 اغستی کی گی او 215 خرسی گی. او اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه منفی 11 او لوړه 9 درجه، پیښور او بنو کې یو او 13 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي ترمیمی بل منظور کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په پاکستان کې له پوځ مشر سره لیدلی. د قائد اعظم پوهنتون ډاکټر وقار علی شاه وایي دی د رښتونی تاریخ په بیانولو د څیړنیز مرکز د مشرۍ له دندې لرې کړل شوی دی.
تاریخ عربو د راتګ سره 1912 نه شروع کیږي، نه بیا 1955 نه شروع کیږي، نه د 1940 نه شروع کیږي، بلکې دا 5000 کلن زوړ تاریخ دی.
په ننګرهار کې د شینوارو شپږ ولسوالیو د امنیت ټینګښت لپاره قامی تړه کړي. او د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکي وایي په پارلمان کې د دوی استازي ژمنې نه پوره کوي. شنن یو تبصرې هم درته در خبرو له مشال راډیو سره وسی. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مساوده وړاندې کړه. د منظور شوي بل تر مخه که پر یوه کس د پر ماشوم د جنسي تیری کولو جرم ثابت شي نو ورته د عمر قید سزا اورول کېدای شي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز د پاکستان قومي اسمبلی د فوجداري قانون ترمیمی بل 2015 منظوري ورکړه. بل د قانون او انصاف وفاقي وزیر سنیټر پرویز رشید وړاندې کړو. بل کې ویل شوی دی چې ماشومان جنسي تیری تر بلل، د دوی ویډیو یا تصویرونه جوړول، د ماشومانو کاچاګ او په دوی جسمانی یا ذهني تشدد دا ټول په جرم کې شمارل کیږي او د دې لپاره کم تر کمه سزا یو کال کېد او زیاته سزا اوو کال کېد. د سره سره تر 1 لک روپو پورې جرمانه به هم وي. د دې سنگ د جنسی تیری کولو سزا په سیوا کېدو عمر کې تر سول شوې ده. دا راز د ماشوم د عمر حد د اوو کالونو په سیوا کولو لسو کالو تر سول شوې ده. د بل په حق لا د وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وا چې د سره به ماشومان د زهنی جسمانی او نفسیاتی بدسلوکي نه پامان شي. د قومي اسمبلی د منزورې رستوبه اوس دا بل سنټ ته لګل شي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته په ناورینونو کې ځپل شوي او بې کوره شوي ماشومانو لپاره یوه اداره جوړه کړې چې موخه یې د قبایلي سیمو ماشومانو ژوند، تعلیم او روغتیا ساتنه کول دي. تفصیل شبیرجان راکوي. دا زیارت په ورځ پیښور کې د ایف ڈی ایم اے یا په قبایلي سیمو کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په قبایلي سیمو کې په بیړني حالاتو کې اغیزمن شوي ماشومانو او زنانو لپاره د دغه ادارې پرانسته وکړه چې په کې د ایف ڈی ایم اے او فاټا سیکریټ چارواکو نه علاوه د یونیسف چارواکو هم ګډون وکړلو. د ایف ڈی ایم اے یا په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې دا اداره د هغه ماشومانو لپاره پرانسته کوم چې په بیړني حالاتو کې بې کوره شوي دي یا اغیزمن شوي دي او د لپاره دوی سره د یونیسف مرستې ترلاسه دي. د یادې جوړ شوې ادارې مشر شما اسد مشال لیډو ته پدی بابلوای
دا مونږ یو سټریټیجی لانچ کړا چې کوم کې یونیسف مونږ سره 2013 مونږ ته دا سپورټ را کړی دی. خو ایف ڈی ایم ای جی سی سی چې کوم دی د ماشومانو د پاره، خزو د پاره، بوډاګانو د پاره، مازورانو د پاره کار کوي او هنګامي حالات کې چې کوم دی مونږ د پاره چایلډ پروټیکشن ډیسک جوړو ومن وی آر اف فسیلیټیشن مونږ دا انشور کوو چې د دې حفاظتي اغلتا په هنګامي حالت کې او چې کله دای به کور شي او چې کله دای غلطه وخپل زین ته لاړ شي نو چې د ماشومان د غیب تحفظ
دستور کې برخه خستون کې د یونیسف په پیښور کې مشر فرانسوا کمپانډو مشال لیډو ته ویل چې یونیسف لاندې هم په پاکستان کې د ماشومان هر قسم مرسته کړې دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل دغه مرستو ته دوام ورکړي.
ایشوز ویچ ار فیس بای چیلډرن اینڈ ویمن ان ایمرجنسی
زنانا او ماشومان چې په بیړني حالاتو کې کوم ستونزو سره مخ وي هغه ډېر زیات دي. خو زه به دا وخت په خصوصي توګه د نننی پروګرام حواله سره خبر وکړم. کله چې مونږ په بیړني حالاتو کې د ماشومانو د تحفظ زیاده خېګړ خبره کوو نو زموږ مطلب وي چې سرنګ په ماشومانو تشدد دی باندې په ماشوموالیا کې د کار روزګار د دوی خرڅول یا سمګل کول د دوی استحصال دوی له پامه غورځول او په دوی دغه بیړني حالاتو نفسیاتي او معاشرتي اثراتو سرنګ مخنیوي وکړو او دین علاوه دغه شان نور مرستې کول دي. په قبایلي سمو کې د زنانو د خېګړ لپاره د یو تنظیم مشره ډاکټر بیګم جان وایي چې قبایلي سمو زنانه او ماشومان د دغه خراب حالات لوجه ډیر سو بایلل او باید د دوی هر قسمه مرسته وکړي شي.
زنانه یو جونګړا و یو کور و یو آباد و یو سیټینګ یو کال غریب و کامیر و کنه هغه د دین اوران شو پاتې شو پاتې شو ماشوم زما قبایل ماشوم چې کوم دی کنه هغه دومره سفر شو چې 50 کال پرور سلاړه د دې ایجوکیشن سفر شو د دې هیلث سفر شو د مینټلی ډیسیبل شو نستی په ټیټه شو توالګره شو.
د پمړل د دې ایف ڈی ایم ای لخوا جوړ شوې یاد اداره چې چایلډ پروټیکشن ان ایمرجنسی په نوم جوړه شو په قبایلی سمو کې د بیکوروشو ماشومانو د تعلیم او تربیت نه علاوه د صحت او نور اسانتیاګانې ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
او اوریدونکو، د پاکستان پوځ مشر په راولپنډي کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن سره لیدلی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې وویل په پرونی لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر پر ژر بیا پیلولو موافقه وشوه. پر دې موضوع باندې رابی اکرم خان رپورټ اورو چې په کې شننه هم موجوده ده.
د زیارت په مخام د امریکای نائب خارجه وزیر د پاکستان پوځ مشر سره افغانستان کې امن لپاره په مفاهمتي عمل خبرې اترې کړې دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ایس پی آر لاړخه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د امریکای نائب خارجه وزیر انټونی جی بلینکن د راولپنډي په جنرال هډکوارټر کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دي. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوږدمهاله امن لپاره مفاهمتي عمل په بیا شروع کولو زور ورکړ دی او ویلي دي چې د افغانستان امن د سیمې استحکام لپاره ډېر مهم دی. ایس پی آر په وینا چې د امنیت په معاملو او د سره تړلې چیلنجونو باندې هم د دواړو چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې. د امریکای نائب خارجه وزیر اپریشن سروي اس کامیابیانو او د پاکستان پوځ د قربانیانو هم ستاینه وکړه. په دې ملاقات کې د امریکای د پاکستان لپاره نوی سفیر ډیوډ هیل او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استازي ریچارډ اولسن هم موجود وو. د ذکر د دا ملاقات د ایشیا زړه کانفرنس نه دوه ورځې پس شوې دی. د ایشیا زړه کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو اړه سلا شوی وو. امن عمل بیا پیل کېدو د دې لپاره هڅو په اړه د دفاعي چارو کارپو او پخوانی بریګیډیر سادوای دا یو خبر مخته دی او د داسې یو عمل لپاره د یو درې میډلې ضرورت وی.
نو دې کې به چې کله بریمګړی پکې وي نو هغه بیا هغه سه چې کوم الزام تراشي کیږي او هغه بلیم گیم دې په یو بل باندې نو هغه چې کوم دې هغه کې کمې راشي او بریمګړی پکې فیصله کول ولا پکې سوپ وي. نو زما په خبره دا ډېر مثبت تګ دی. افغانستان کې امریکا ممن غواړي، هغه زما خدای راځي نو مطلب غواړي د چین هم پکې ډېر مفاد دي. هغه هلته سرمایه‌کاري کړې ده، دا هغه چې کوم مغربي علاقې دي هغه د افغانستان د عدم استحکام نه چې متاثره کیږي. نو دا زما په خیال باندې یو ښه عمل دی. دا به یو صبر آزماوي، دې باندې دا زر نتیجه دغه چې کوم دي حاصلول هغه به لږ مشکل وي. یو پروسس ته شروع کیږي، یو اوږد مزل دی.
یاد دې وي چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبرونو او د نوي مشر په ټاکلو د اختلافاتو له وجې د مذاکراتو عمل د ځنډ ښکار شوی و.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون یو غړی نواب ثنا الله زهره د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د 2013 زیږدیز کال تر انتخاباتو وروسته په مری کې د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ترمنځ شوې موافقه به عملي کوي او د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ پر ځای به ثنا الله زهری نوی وزیر اعلی کیږي. پښتانه دا چې آیا د نوی وزیر اعلی ل راتک سره د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د بدلون امکانات شته او کنه؟ د دې پښتنې ځواب خدای نور ناصر راکوي.
د جمهوریت په مازیګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دغه هیواد د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې پریکړه شوه چې له مری معاهده سره سم به اوس د پاتې دونی موکلونو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ د مسلم لیگ نون له غړي نواب ثنا الله زهري سره وي. لمړی محمد د غونډه په اکله د پښتون خامل او می غونډه له صوبای صدر او سینیټر عثمان کاکړ څخه پوښتل.
مری معاهده سره د مول لاول اوریږي دا ویلې چې پښتون خامل او پارټي ځان ته یو هیستری لري او تاریخ لري چې کوم خبر کوم پښتو کوم مایده وکي پاک سر په سر کې پراخي. نو لږه تاسو ولې کوم خبر ولا تر ټولو مخکې د پښتو خامل او پارټي چیرمن خپل خبره ښه شو په میټینګ نواز شریف پکې او نشن پارټي د مالک صاحب د جنجو صاحب او د مسلم لیگ نو ټول قیادت پکې و.
په کوټه کې د مسلم لیگ نو د جنو غړیو په خبره نواب ثنا الله زیری به په راتلونکو څو ورځو کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر استعفا وروسته د نوي اعلی وزیر په حیث سوګند پورته کړي. ځینې رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې د نواب ثنا الله تر راتګ وروسته به کېدای سي چې په حکومت کې ځینې نور ګوندونه هم ورګټ سي. د مسلم لیگ نون د بلوچستان ویاند علاوالدین کاکړ په دې حق له مشال رادیو ته وویل د زهري تر وزیر اعلی کېدو وروسته به د دې فیصله کېږي چې د اپوزيشن ګوندونه لکه جمعیت علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په حکومت کې ګډوي او کنه.
نواب ثنا الله وزیر اعلی د بلوچستان ته بیا پاک په مخ ته راغلی چې د دې کې بچی دی پښتونخوا یا نېشنل پارټي پښتو سره سات نه راکاوي چې جمهوریت خو غیر مشروط اعلان کړی چې به موږ څه مسلمان نور سره یو.
بلې خواته مو د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزيشن له مشر مولانا عبدالواسط څخه پوښتل آیا جمعیت علما اسلام به په بلوچستان کې په حکومتي اتحاد کې شامل سی کیا؟ واسي وایي دا فیصله به تر هغه وروسته کوي چې یو ځل د نواب ثنا الله زهري وزیر اعلی توب وبیني بیا به په دې سوچ کوي. خو د پښتون خامل عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا د دې په جواب کې وویل دا سه هیڅ پریکړه سوي نه ده چې د اپوزيشن ګوندونه دي په حکومتي اتحاد کې ورګټ کړل سي.
دا خبره ده ستانه را سره زه نه و څوک شامل دي نه باندې څوک شامل دي دا په دا نېشنل پارټي د پښتون خامل پارټي د مسلم لیگ نون دي د دې قیادت باسه ته کې چې نو خلک راولو نه راولو دا هیڅ خبره داش نه شته. په دې
د یو لسمه ی 2014 تر ټول ټاکنو وروسته په مری شارګوټ کې د درجو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون پښتون خامل عوامي او نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ د لاسلیک سوی چې د دوی 15 کلن حکومت به په دوو برخو وېشل کیږي چې د لومړی هغه اعلی وزیر به ډاکټر عبدالمالک بلوچ او وروسته د دونی موکلونو لپاره به د مسلم لیگ نون غړی نواب ثنا الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر به خدای نور ناصر مشال رادیو کواټا.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي له کابل سره د اسلام آباد اړیکو پراخولو لپاره د یو پله رول لوبول غواړي او همدا لامل دی چې دوی د واکمنو او اپوزیشن ګوندونو یو ډله جوړه کړې ده. قیصر تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل په دې لړ کې به دوی د افغانستان پارلمان لغړو سره لیدنه کوي او شنون کې وایي چې د بهرنیو چارو تګلار جوړول د وفاقي حکومت کار وي خو صوبې هم پکې ښه رول لوبولی شي. تفصیل غلام غوث را کوي.
خیبر پختونخوا کې د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو په مشرانو مشتمل د دغه ډلې مشر او د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو سیاسي اړیکو له وجې دواړو خواو ته پښتانه متاثره کیږي، نو په دې وجه دوی غواړي چې د اړیکو د خکولو لپاره د پښتونخوا صوبې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه خپل کردار ولوبوي.
دلته زمونږ پښتانه یو اتم پښتونځي ډېرې خبرې یو دي، خو دا پاس یو باندې چې کوم پولیټیکل اختلافات راشي د هغې په وجه باندې زمونږ دواړو سایډ ته چې نو دا پښتانه متاثره کېږي. مونږ دا وایو چې کم از کم مونږ دې کې د یو برج کردار ادا کړو، او مونږ چې سوله زمونږ د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې اړیکې چې هغې کې مونږ یو پازیټیو رول پلی کړو، مونږ دا خواهش هم دی چې مونږ د افغانستان د پارلیمان سره او د افغانستان د نورو عوامو سره هم چې رابطه وساتو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره په دې ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د افغانستان په اړه د سمي خارجه پالیسۍ لپاره هم خپلې سپارښتنې مرکزی حکومت ته ورکوي.
شرونه زمونږ دا موقف دی چې ګاونډیان چې دي نو دا د دې سره به چې ښه تعلق ساتو، نو اله به په دې ریژن کې امن راځي، اله به خوشحالي راځي، اله به اقتصادي ترقي راځي. مونږ به د دې لپاره سفارشات ورکوو چې کوم زمونږ خارجه پالیسۍ ده هغې لپاره به په دې کې ریکمنډیشن ورکوو چې زمونږ د په دې خطه کې د امن او د سوکالۍ لپاره افغانستان سره د هغې طرف ته زمونږ اپروچ څه پکار دی، هغې سره زمونږ تعلق په کوم ډګر باندې پکار دی.
په پېښور کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته دې لړکی وایي
خارجه امور د مرکز یعنی د فیډریشن معامله ده، خو دنیا کې داسې مثالونه ښه ډېر دي چې ریاستونه یا صوبې چې دي هغه هم خارجي تعلقات کې بهتري راوستو لپاره کوششونه کولی شي. پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي هغې کې خوالی راځي یا که خرابې راځي هغې ټول نه زیات اثرات چې دي هغه زمونږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې دي. نو ځکه د دې د اسمبلۍ دا فرض جوړېږي چې یو بل سره یعنی افغانستان سره که تجارتي تعلقات وي که اقتصادي وي که سیاسي وي دې لپاره هلی ځلې دي وکړي.
پښتونخوا د اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر وایي دوی به افغانستان د پارلیمان د غړو او نورو ولسی مشرانو سره به هم نیخ په نیغه د اقتصادي سیاسي او ولسی اړیکو د پراخه کولو لپاره ملاقاتونه کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
شنونکي وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې پر مهال د هند او پاکستان چارواکو تر لیدو وروسته هیلې پیدا شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د مسئلو هواري په مخه خبرې بیا پیل شي، خو پوښتنه دا ده چې که خبرې اترې بیا پیل هم شي نو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تلپاتې سولې ماحول جوړ کړي او که څنګه؟ پوښتنې ځواب مجید بابر راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه د نړیوالې غونډې پر مهال د هند او پاکستان د خارجه چارو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو نه پس یو شمیر سیړونکو په دې نظر دي چې دغه دواړو حریف هیوادونو ترمنځ به د امن ځنډیدلي مذاکرات بیا بحال شي او په سیمه کې روان د تاوتریخوالي بهیر کې به کمی راشي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه له کوم وجوهاتو بیا یو بل ته نږدې کیږي. په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم وایي اوس نړۍ بدله شویدا او د غدواړو هیوادونو سره هم دا ادراک پیدا شوه دی چې خپل تګلارو کې بدلون راولي.
زما په فکر دواړو هیوادونو ته وستا ادراک شوی چې له یو بل سره تر خبرو اترو کولو پرته بله چاره نشته، او بله دا چې په جنوبي آسیا کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوې دي. د بېلګې په توګه د تاپی د ګیس د پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا یو زر د بجلی منصوبه ده. نو د جنوبي آسیا هیوادونه دا مهال د توانایي یا انرژۍ له لوږې سره مخامخ دي او د توانایي ټولې سرچینې په منځنۍ آسیا کې دي. د ډسمبر پر 14 د پاکستان او هند وزیر اعظم بیا روان دي د تاپی منصوبې پرانیستل لپاره. هلته به هم ملاقاتونه کیږي او بل د ترهګرۍ پر ضد د ضربې اعظم په نوم د عملیاتو لقبله د پاکستان په تګلارې کې هم بدلون راغلی دی.
خو په نوی دلی کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د خارجه چارو د سانګې مرستیاله ایډیټرا میرمن آرتی تیکو سنگ بیا دغو ملاقاتونو په اړه دومره خوشبینه نه ښکاري او زیاتوي چې دواړه هیوادونه خپل زوړ او اوچ ولاړ نظر
کله چې موږ د دواړو هیوادونو ریاستي او خارجه تګلارو ته ګورو نو دغه پالیسیانې په زړو فشارونو مبنی دي او دغه تاوتریخوالی به هم داسې موجود وي. که د هند د خارجه چارو وزیره سشما سوراج پاکستان ته لاړه شي او یا پاکستاني چارواکي هند ته راشي دغه ستونزه به پر ځای وي. نو دا پوښتنه چې ګوندې په زړونو کې ښه بدلون راغلی دی، زما نیغ جواب دا دی چې نه. په زړونو او ذهنونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا اوس چې موږ سګورو دا یوازې تکتیکی بدلون دی.
خو کارپو امتیاز عالم وایي چې پاکستان او هند پرویز مشرف په دوري حکومت کې د کشمیر په اړه د شوو پرمختګونو پرې شوې لړۍ هم د هغه ځای نه بیا پیل کړي، نو ممکنه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د پایدار امن فضا جوړ شي.
د اسلام آباد په قائد اعظم پونتون کې د تاریخ څانګې مشر ډاکټر وقار علي شاه د تاریخ او کلتور د څېړنیز مرکز مشرۍ لدندې لري کړل شوې ده. پونتون د دې اقدام وجوهات نه دي خودلې، خو وايي نوموړي د سند په یو پونتون کې د خپلې وینا پر وخت ځینې لانجمنې خبرې کړې دي. منور شاله ډاکټر وقار علي شاه سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې په هغه وینا کې څه ویلي ول.
په تفصیل باندې مې ورته وویل تاریخ چې دی عربو د راتګ سره 1912 نه شروع کیږي، نه د 1350 نه شروع کیږي، نه د 1940 نه شروع کیږي، بلکې دا 5000 کلن زوړ تاریخ دی. او مخکې ویلر په دې باندې کار کړی دی، اعتزاز احسان هم په دې باندې کتاب لیکلی دی، خو هغه یا خو دی پی پوهېږي نه د خبرو باندې. اوس ورته ما لګې نیغې نیغې سپورې سپورې وکړي په پول شو پی باندې، او یا هر څه چل چې وشو په هغې کې مې ورته بیا دا خبره کړې وه چې دا کوم د تاسو ملي قهرمانان چې دي لکه په دې باندې هم کار پکار دی. کوم چې تاسو بالکل ډیسټورشن شوی دی تاریخ، دا ټوله د تاریخ لارې راته غلطه کړې شوی ده، دا اوس نه غېدل پکار دی، ځکه چې مونږ خپل جنریشن پورې خلک تیرې دا خو کنفیوز دي، او مونږ بچی چې دی روان نسلونه دوی ته خو پکار ده چې مونږ صحیح تاریخ پریدو کنه، مونږ اوس هم نه کوو نو اخر به دا مونږ کله کوو.
دغه تاسو چې ذکر وکړو نو د دې نه وروسته د قائد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر بیا ویلي دي چې یاره د دې د مسلو سره تعلق نشته دی، او دغه چې کوم یو اضافي چارج تاسو سره دغه تحقیقي مرکز نو هغه تاسو نه اخیسته دی، او مطلب هیڅ مسله نشته. خو تاسو چې رالی په خپل نو تاسو څنګه خبر شوې تاسو ته سو ویلې شو
خوند خبره دا چې وایي چانسلر پکې خپل مو کنه به خو موږ سره تر یو کنه به موږ بوتل اول تکي نو هغه مو دې سټیج باندې مشر مل مکو او هغه پر ټول دغه کې ناشته لکه دا نه چې نه ناشته هغه په مخ کې دا خبرې شوې دي چې واپس رالم دلته لکه تاسو چې څنګه ذکر وکړو وی سي راته و چې را مان چاته پوس کړو چې پاکستان په ضد پکې خبرې شوې دي. نو ما ورته خواندل ما ته خو موجود به ورته دی ویډیو کنه کنه نه بس مثلا نو ار څه خبره صفاصه اورې دې منځ کې تیر شوې درې مورې باندې بیا را ته سره ټلیفون وکړه راته وی چې یاره ما باندې ډېر زیات دباو دی ربره نه زغه دباو نو نشم برداشت کوله او بس هغه دای نشم ویلې زړه ته ډېر قدر حکم چې دا خبره شروع کړه ما ورته پلانډو کې وې ما ورته چې یاره ما صرف دا ډایریکټوري په کار ده وکړه چیرمن هم خوړې ما زه استاد هم دا خبره چې کومې دي ما زه د خلکو لري خوشاله دورې لپاره نشم کوله په دې عمر کې زه تاریخ نشم دروخ کوله کوټ استوریا نیم درباري تاریخ دانانو وخت تیر دی او هغه وکوم چې سبانه ز کنوینسن چې دا سیس ټیک ته وبلا خبره دا چې هغه وختونه نشته چې موږ ته د خلکو د دې سرټیفیکټونو ضرورت ته چې یاره ز پاکستان هم که ز خراب پاکستان هم دا دریم دا چې د تاریخ ته پروفیسر په حیثیت باندې ز په دې باندې خپو یم چې یاره تاریخ څه شی دی څه شی نه دی باټه وبل څوک څنګه تاریخ شي
سایده دغه
په یونیورسيټي کې
لای حمل په والا راتوي
خداسې د یونیورسيټي خپل استادان چې دي اغه په دې باندې اغه د موږ دلته کې اکیډمیک سټاف اسوسییشن دی اغه په دې باندې اجلاس راغوستو د سلورم پورز باندې د ګل پورز باندې او پاره کې اغه یو ډېر سخت ریزولوشن پاس کو خدای ورته وویل چې یاره په ووریدو کې دنه دنه دا ارسه تاټیک نکل او زاد موږ د پاره کې د مرګ نه دی اغهسته او ویل چې په سوشل ساينسز کې سینیئر موست پروفیسر چې دی دا د اغه د عزت د ډیګنیټی خلاف تا چې تا ورته اکه داسې کیسه ته نوټس ورکو دا ته په خوخه خو داسې نه کنه چې را غلم نشي چې سړی څوک به چې تا باندې پرېشر تر زومره زور په اچي په تا باندې چې را ته د ادارې مشر هغه زور نشي برداشت کوله او دا موږ نشو برداشت کوله چې دا څومره اضافي ډیوټي نه چا سره دی هغه به درته پریدو.
د مشال په نوم د دیو نه خبرونه ته د ولور او داج یا جهیز په موضوع پیغامونه ریکارډ کړي. ستاسو په سیمه کې د واده الک د ناوې کور ته ولور ورکوي که د جنۍ کور د الک کور ته جهیز یا داج؟ آیا دا رسمونه ښه دي؟ وی دې کنه د بدلون ضرورت شته؟ د ولور او داج په وجه څومره ځوانان او پیغلې له ودونو محرومه پاتې کیږي؟ د حل لارې څه ده؟ په دې راته داونه پیغامونه ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00420211 ستاسو پیغامونه د پنج شنبه او شنبه په ورځو په 2 بجو د مشال رادیو نه خپریږي. دغه خبرونه د مشال په نوم خبرونه کې اوس موضوعي، نو تاسو د ولور په اړه باندې خپل پیغامونه ریکارډ کولای شئ. اوس په پیښور کې 12:30 بجې شوې د غرمې او په کابل کې 2:00 د خبرونو لنډیز. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومان د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بیل منزور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پکې راغلي دي چې که ماشوم باندې چا جنسي تیری وکړ او عامل باندې جرم زبات شو نو ورته د عمر قید سزا هم اورول کېدای شي. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن پر اولپینډی کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحید شریف سره لیدلی. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي په پرونۍ لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر پر ژر بیا پیلولو موافقه وشوه. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبه یا اتوار له ورځې به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس نل لیکې یا پایپلاین پر پروژې کار پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبرتو زیویدو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د ډبلیو ټی او په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنۍ کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو ته سلا شوې دي. د سعودي کانفرنس مشر نن ویل د سعودي عرب په مرسته په دوه ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې د راتلونکې میاشت له پیله بعد ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. روسیا، امریکا او ملګری ملتونه نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تیر ماښام خبریالانو ته ویل حاضر سات له عراقه د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه خپلې درې کلي کې افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرستې سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع نورو هیوادونو هم د دې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تعلقاتو کې د موجوده غلط فهمیانو، شکونو او اندېښنو په لرې کېدو کې کابل ته د پښتنو سیاسي مشرانو سفر او بیا په پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف، افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ لیدنې مهم کردار ادا کړی دی. او دا خبره ثابته شوه چې خپل منځي رابطې غوره او مناسبه لار ده. ادارې په وینا چې د افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کول مناسبه ګام دی او که د خبرو اترو دا لړۍ جاري وساتل شي نو د افغانستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن، خوشحالۍ او پرمختګ یو نوی دور پیل کېدی شي. د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدو په حق للی کې چې د دواړو ملکونو دا فیصله چې بیا مذاکرات شروع کړي د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په وینا دا ممکن نه وه که چیرې دواړه هیوادونو او نورو خیرخوخو په دې حق له کار نه وي کړی. ورځپاڼه لیکي چې دا هر څه اتفاقا نه بلکې د یو هڅې د لاندې مخې ته راغلي دي. کله چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په پیرس کې ولیده او بیا په بینکاک کې د دواړو ملکونو د سلامتیا د مشیرانو ملاقات وشو نو په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د هندوستان د خارجه چارو وزیر د ملاقاتونو مخې ته راغله. ورځپاڼه وایي چې خبرې اترې په خپل ماحول کې وشوې او دا ټوله سلسله د مذاکراتو لار ته واپس راغله. ورځپاڼه زیاتوي چې هند هم د دې خبرې اترې نکلار شو چې مذاکرات په صرف ترهګرۍ پوری وي او دغه رنګ د غلار مخ په وړاندې لاړه. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا ډېره لویه او ګرانه ده لکه امنیت، اعتماد سازي، د خلکو ترمنځ اړیکې، د کشمیر، سیاچین او سرکریک مسله او د تجارت غوندې هر موضوع پوره وخت غواړي. دواړه ملکونه پکار دي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپلې مسلې هوارې کړي. په همدې موضوع جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو په بهاله اتفاق یو غټ پرمختګ دی. ادارې زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشترکه اعلامیه ظاهریږي چې مذاکراتو کې به کشمیر، وولر بیراج، سیاچین، سرکریک او ترهګرۍ غوندې امور باندې خبرې اترې کیږي. د مذاکراتو مقصد هم دا وي چې فریقین کم تحفظات لري چې باغې خبرې اترې وشي او هغه ټول خندونه لري کړی شي کم چې د امن کوشینو په لار کې وي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې دواړو ایټمي طاقتونو کې د کشیدګۍ زر خاتمه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې عالمی امن لپاره هم ضروری ده.
وال سټریټ جرنال کې تر ډېرې مودې وروسته هند او پاکستان د خبرو اترو بیا پیلولو پریکړه کړې ده چې لویه خبره ده ځکه چې نړیوال ټولنه هم له اټومي وسلو لرونکو دواړو هیوادونو څخه غواړي چې خپلې مسالې دې په خبرو هوارې کړي. هلته نیوزویک مجله لیکي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د آسیا زړه غونډې پر وخت له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستان مرسته وغوښته خو په عین وخت کې وسلوالو د کندار پر هوایی ډګر برید کړی و چې له کبله یې د سولې هیلې کمې ښکاري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن مذاکراتو بیا شروع کېدل یو نیکمرغه ګام دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدلې عمل د بیا شروع کېدلو اعلان د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په پای کې مخته راغی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی و او ویلي دي چې د پاکستان سره به د تعلقاتو د ودې او خپلمنځي کشالو د حل لپاره جامع مذاکرات کوي. هند او پاکستان د کشمیر په مسله کړکیچ لري او په دې تنازع یې سو واره جنگونه هم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخیری ځل د ممبئی ترهګر بریدونو نه پاس خبرې اترې ځنډیدلې وي او اوس د بیا شروع کولو په حق لا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان به په دغه وسلوالو بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف مقدمه تیز کړي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي چې د افغانستان په امنیت کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی ځکه چې وسلوال طالبان وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله اوړي راوړي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په بیا شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل زوړ موقف ټینګار وکړ او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوي. د لړکې پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې د مذاکراتو قربتوب هم کړی وو خو هم په دغه وخت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی وو ناڅاپي مخې ته راغی او په نتیجه کې د سولې خبرې وځنډیدلې. مجله وړاندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر انټونی بلینکن هم په اسلام آباد کې په ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړی وو او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یې ویلي چې که څه هم د لړکې کوم مهال ویش مخې ته نه دی راغلی خو داسې ښکاري چې دا سلسله به ډېر ژر شروع شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. دا پریکړه تیر ماښام په یوه امنیتي غونډه کې وشوه چې پکې اجرائیه رئیس عبدالله هم موجود و. غونډې ته ولسمشر غنی وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته لدی ومنل چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا یې په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتي غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله هم حاضر و ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابی تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی جک پوره چارواکی و چې لا هم په خپل چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوم. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غنی د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
دا مشال ریډیو دا.
نیوزویک مجله لیکي کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما حکومت د اسلامي دولت ډلې پر ضد ژر او چټک اقدامات ونکړي نو ښایي دا ډله نور بریدونه هم پلان کړي. باراک اوباما څو ورځې مخکې ویلي ول چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یو مؤثره تګلاره عملي کوي چې دا ډله نورې حملې ونکړي. شي د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د نیوزویک مجلی لیکنه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دسمبر پر شپږمه خپل یو وینا کې امریکایي وګړو ته ډاډ ورکړل چې حکومت یې د یوې غښتلې ستراتیژۍ په ترڅ کې هڅه کوي چې هغوی د داعش او نورو وسلوالو ډلو له حملو وژغوري. د نوموړي په خبره ادارې یې د کالیفورنیا ایالت په سان برناردینو ښار کې د تیرې اونۍ د تروریستي حملو د عاملینو له ترهګرو ډلو سره د تړاو په اړه کوم ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي. خلیکنه وایي پر پیرس ښار د نومبر د 14مې د تروریستي بریدونو ذمهواري بیا اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قبول کړې چې د لیکنې تر مخه د دغو حملو پلان په سوریا یا شام کې جوړ شوی و. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولسمشر اوباما داعش ته څومره وخت ورکول غواړي تر څو دغه ډله وکولی شي په اروپا او یا هم شمالي امریکا کې د ورته بریدونو پلانونه جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي که داعش د امریکا پر خاوره د عامو خلکو د وژنې د یوې پیښې په ترسره کولو کې بریالی کیږي نو د ولسمشر اوباما لپاره به یې چې د حکومتي دورې یې شاوخوا 14 میاشتې پاتې دي یوه ستر جنجال جوړ کړی وي. په دغه صورت کې به نه یوازې پر نوموړي فشار راشي چې د داعش د ځپلو لپاره سوریې ته امریکایي ځواکونه واستوي، بلکې د دې پوښتنې ځوابول به هم ورته ګران شي چې په دې وروستیو کلونو کې یې د یادې ډلې پر ضد د سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو کلک ملاتړ ولې ترلاسه نه کړی شو. په لیکنه کې د امریکا د خارجه وزیر جان کیری خبر هم راغستل شوی چې څو ورځې وړاندې پر سیمه ییزو هیوادونو غږ کړی و چې د داعش پر ضد جګړې لپاره رامخ کې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا ویلي موږ باید په عراق او سوریا کې پر میدان له جګړې کولو څخه ځان وساتو. نوموړي زیاته کړې داعش په مخامخ جګړه کې موږ ته ماتې نشي راکولی، خو غواړي چې له دغه لارې په سیمه کې خپلې ملاتړې یاغي ډلې پیدا او دغه شخړه تر کلونو کلونو اوږده وساتي. لیکنه وایي په سوریه کې د بشر الاسد رژیم چې ایران او روسیا یې تر شا ولاړ دي ظلمونه د دې سبب شوي چې د سیمې یو د پام وړ شمېر خلک د داعش لیکو ته ورشي. لیکنه زیاتوي ولسمشر اوباما خپلو هیوادوالو ته د داعش له حملو څخه د حفاظت ډاډ ورکولو تر څنګ باید دوه کارونه وکړي. اول دا چې د سوریې خلک د اسد رژیم له ظلمونو خلاص کړي، او دویم دا چې د سوریې په ختیځ کې د داعش پر ضد جګړې لپاره یو غښتلی ځواک رامخته او دغه هیواد په یوه لویه برخه کې یوه منځلاري حکومت جوړېدو ته لار هواره کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته غیر متوقع تود هرکلی وکړ. د ولسمشر ستړي مشي ته د پاکستان وزیر اعظم پوځ مشر او نور لوړپوړي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي ول. د لیکنې مهمه برخه ګلایا زوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه ښکته شوه نو نوموړی ډیر حیران شو، ځکه چې له هغه توقو زیات ورته تود هرکلی وویل شو. د ولسمشر استقبال لپاره د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړ پوری فوجي چارواکي موجود ول او د یو شتو توپونو سلامي ورته ورکړل شو. ورسپانلې کې په پاکستان کې داسې توت استقبال یوازې د چین او یا د سعودي عرب بچا ته ورکول کېده. د گاونډي هیواد مشرانو لپاره داسې توت هرکلی نه و شوی، ځکه چې هر وخت د خبرو جګړه او په ځینو وختونو کې د ډزو تبادله هم کېده او په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د نورو وختونو نه زیاتې پیچلې شوې وي. نیویارک ټایمز ورسپانلې کې چې په ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر زیات کورنۍ فشار و چې له پاکستان سره یې په شریکه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس قرباتوب کاو، خو د پاکستان لخوا د توت هرکلی ویل واضح کړه چې له هغه هیواد سره اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپانه لیک چې ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د توت هرکلی مننه وکړه، خو وروسته په خپل وینا کې په پاکستان نیوکه هم وکړي چې هغه هیواد د طالبانو په تنظیمو ختمولو کې ډیر لږ کار کړی دی. ورسپانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکي چې دوی د ټولو لخوا جنگيږي خو تر ټولو زیات ځپل کیږي. ورسپانه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. په ولسمشر دا فشار هم و چې په پاکستان کې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. خو د امریکا حکومت هم په ولسمشر غږ کړی و چې له کانفرنس نه بایکاټ ونه کړي. بلخوا د ورسپانه په خبره پاکستان هم غوښتنه کوله چې په پوله پاکستانی طالبانو ته د هغه هیواد د خاوري د استعمالولو اجازه ورنکړي، او د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د غندلو بیانونو ډډه هم وکړل شي. ورسپانه کې د کانفرنس وروسته د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډ بیان کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د امن خبرو تر په شروع کولو غږ وشو.
لګولایا زمو د نیویارک ټایمز مقاله مهمه برخه اوریده. د ننګرهار شپږو ولسوالیو شینوارو د سیمې امنیت لپاره قومي تړه کړي. دا تړې په ماتن کې راغلي چې که د شینوارو په وسیدونکو کې ځنې له وسلوالو سره یو ځای شوي وي نو له هغوی دې بیل شي. د دې پریکړې په اړه له جلال آباد باز محمد عابد تفصیل راکوي.
دا تړه د هغې غونډې په تعقیب وشوه چې کابو یوه میاشت وړاندې د شپږو ولسوالیو شینوارو قوم د یووالي په خاطر په یوه ټغر کېناستل او خپل منځي شخړې یوې ډډې ته کړې. د دغې تړې پریکړه لیک ملک عثمان شینواري ولوس چې په لومړۍ ماده کې راغلي ول.
کچا په شینواري ساحه کې مړی وکړ لس لک افغانۍ تیږې به ورکوي، د زخمي پنځه لک افغانۍ دي، شخصي زندان یا شخصی بندی دو لک روپے به جرم ورکی، بندی به بے قید او بے شرط خوش کی چا بندی و تختو.
د تړی په یو بل ماده کې راغلی، هر هغه شینواری چې د غیر مسولو وسلوالو سره په لیکو کې ولاړ دی قوم ته د راستانه شي او د شینوارو لسیمې دی ټول کډوال خپلې کډې بار کړي.
هر هغه څوک چې شینواری او په وسلوالو دل کې چې مسولیت نه لري ګور، د 1300 کال د جدید میاشتې تر اول تاریخ پورې به په احترام سره قوم سره یو ځای کوي. کوم کس چې روانه وت وسلوات د موږ شینواري تړه ده په خوانم، په دې کې ورور هم نیسو، ترزی هم نیسو او عزیز هم نیسو، همدا ځکه نه شینواري ځان. څلورم، ټولې خارجي اتباع او بهري کډوالو ته خبر ورکو چې همدغه تاریخ 1300 کال پورې د جدید دروازه په شینواري منطقې نه وځي. که د حکومت میلمانو منګه پاکستان کې میمانو کیم ته ولجوړ کا ورته ولور کس منګه ورنه زمګه ځان دي خو ته منګه سره په خبرو نه پیږي چې دوستم څوک دي دشمن زمونږ صحه نه بروز.
د دې پریکړې پر وروسته ماده کې راغلی د شینوارو قوم هر یو خیل ک د دې تړین سرغړونه وکړه هغه به د شینوارو قوم ته 10 میلیونه افغانۍ د ناغې په توګه ورکوي. د دغه فریکړې لمخې به د شینوارو له هرې ولسوالۍ څخه سلسل تنه ځوانان د دې تړې د عملي کولو لپاره ټاکل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال په نوم د دې اونۍ خپرونې ته د ولور او داج یا جهیز په موضوع پیغامونه ریکارډ کړئ. ستاسو په سیمه کې د واده الک د ناوې کور ته ولور ورکوي که د جنۍ کور د الک کور ته جهیز یا داج؟ آیا دا رسمونه ښه دي؟ وی دی که نه د بدلون ضرورت شته؟ د ولور او داج په وجه څومره ځوانان او پیغلې له ودونو محرومه پاتې کیږي؟ د حل لاره یې څه ده؟ په دې راته دا اونۍ پیغامونه ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00420211420. ستاسو پیغامونه د پنج شنبه او شنبه په ورځو په 2 بجو د مشال رادیو نه خپریږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د پېښور ضلعي ناظم ارباب عاصم وایي د بېلابېلو بلدیاتي کارونو لپاره ورته د 830 میلیونه روپیو بجټ منظور شوی دی. دی وایي دا پیسې به په بېلابېلو پرمختیایي کارونو د پېښور اوسیدونکو ته د پاکو اوبو ورکولو لپاره لګوي. له ارباب عاصم سره مجید بابر خبرې کړې دي او له دې پوښتلې کړې ده چې د دغه کارونو لپاره یې په څه ډول پیسې بېلې کړې دي.
دا بجټ منظور شوی دی او دې کې 20% پیسې چې دي د ایجوکیشن لپاره دي او 20% چې دي روډز لپاره دي، 10% هیلت لپاره دي، 5% ویمن ډیولپمنٹ لپاره دي او 5% یوتھ او 2% چې دي اګریکلچر لپاره دي او دې باقي چې دي نورو کارونو لپاره دي. 20% چې دي هغه ډرینکینګ واټر سپلای او سینیټیشن لپاره دي.
نو د دغه ټولو لپاره چې کومې د پیسې مختص شوی دي، نو آیا د دې په اړه باندې تاسو پروجیکټونه یا پلانونه برابر کړی دي؟ کوس به جوړوي
د دې لپاره چې دا خو بجټ منظور شو او د دې لپاره موږ پی سي 1 یا پروجیکټ برابر وو.
دا پلانونه به تاسو ته د یونین کونسل درکې که تاسو د خپلو ممبرانو له خوا به دا پلانونه اخلي؟
دا زموږ ډیسټریکټ ممبر چې کوم دی هغه به دا پلانونه راپېټو.
بل ارباب صاحب، اپوزیشن چې په کومه اسمبلی کې دا غوي اپوزیشن لیډر دی سید ظاهر، هغه دا داوه کوي چې دغه بجټونه په خپل خوخه خلکو له ورکل کیږي او ټول ممبرانو ته صحیح برخه نه ورکل کیږي.
مو ټول سره ناستو ټول مشورداري په مشورې باندې دا بجټ جوړ کړی دی خدای پر رضامندۍ باندې او دا بچی دی کی بدی ثابت شي ټول ته خپل ډیو شیر ملاوي.
دغه کارونو د پاره آیا کوم د شروع او د ختمېدو کوم نیټه ټاکل شوی ده چې را دا پلانونه به کله پوره تاسو ته درکې او کله به تاسو کار شروع کوی؟
دا سبا جون نه مخکې موږ رول ان شاء الله اگزیکیوټ کوو کنه او داس پر ډیپارټمنټ شو ته خایو هغه نه مسکیمونه لی.
نو دا 800 میلیونه روپیا به تاسو د جون تر میاشتې پورې به ختموي مکملي؟
او ان شاء الله.
نو دومره لګ وخت تاسو د دومره کارونه کولای شي؟
او دا خو لګی دي نه مخکې مو ان شاء الله او بل خدای کون فور نون لپسبل ان ویګن.
نو دا لکه بل کال تا وړې دي
اورې دیم چې موږ پریدونه ان شاء الله دا به ختمو دم ثابتو چې دا به سیم نه پر لګي.
له د پیښور له ضلع ناظم ارباب واسم سره مو د مجید بابر مرکه اورېده. د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکي وایي د پاکستان په پارلیمان کې د خپلو استازو له روله مطمئن نه دي. دوی وایي دې استازو چې د انتخاباتي کمپین پر وخت ورسره ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي. دوی وایي په سیمه کې د روغتیا، تعلیم، پاک اوبو او برښنا اسانتیاوې نه لري، خو په پارلیمان کې د خیبر یوه استازي مشال راډو ته وویل ژمنې ورته یادې دي او هڅه کوي چې پر خپل وخت یې پوره کړي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د زنیسی مخالک وای چې د پارلیمان غړو ور سره د تیرو انتخاباتو په وخت د پرمختیایي کارونو تر سره کولو کومې وعده کړې وي هغه نه دی پوره کړې او دوی وس هم یو شمېر سانتیاو ته اړتیا لري. په دې حق لا د جمرو دیوتن زرغون شاه پر دای مشال ریډیو ته وای
ور دلته کومه منسیب چې وده غیس وعده کړې و قوم نه وټه بنده خسته و بلې د بجلی وعده کړې و په دای وټه خسته و نو زه خدای از کوم چې منسیب کوم وعده وسم پر کار دی نو لہذا دلته بجلی انتهای ضرورت بجلی نشته ده او به بخی نشته بجلی او بو سره تعلق چونکی چې بجلی نیو بل نشته ده کبیا نیو سولر سیستم چکم پروگرامات هغه په بول غول لا پکار چې بول کې سولر سیستم کوی چکم دی او بوال ته چکم بلند غتل کې ټینکی خل په 4-5000 روپے وای کورونه ټینکی چا غریب خل دی نو لہذا دا کو بدلو نه
دو خیبر لری پرتی سیمه ملا ګور یو تن سبزلی خان خپل مشکلات صدا سی بیانوي
سړکونه خو بیخي په کندراتو کې بدل شو تحصیلدار نشته 50 ورځې وشي یو یو دسخت لمونګه جمرود لرازو کله کرپی تحصیلدار وینیل ته گورنر ځانی سبای مونږ خپل تحصیلدار غوړو مونږ جمرود څه کو جم سب ډیویژن یو یو دسخت لرازو غریب خلکو دیاړی ماته شو 2-3 400 کریا ملګیږي ملیریا بیماری سی وړي راځیات شو او د مچردانې په کار دی دا کم سے کم چیراشي په ملاګورو کې د سکولونو خبره وکما جی جی پی ای صدا خو بالکل نیل دی خو دی هلې رونه کا غبره درو ته وای تا تر ته وای چې کی جی جی پی ای سکولونه دی او سم یو ورځی لراشی ونات سرځی نازی او غټول یا زری ډکی کی او هسپتالونه چې کوم دي څومره میډیسن چې راشی ټول لار کې خرچ کړي او نشي را رسیدای بیا به زوی هم چې ډاکانه هغه بیخی نشته موږ ته ډېر سخت مشکلات دي نو څومره پنشنې چې مړ شوی دي نو هغه چې کوم فیملی پنشن دی هغه ته ډېر سخت مشکلات دي.
د خیبر جنسی بلتن نسبت علی ویل
ډېر غټي دا وې کړي وي د الیکشن په وخت کې خو اوسه پورې یو دا وای هم سرته ونرڅوله د ګیس بجلی او د اوبو هغه ګیس خو هسم نشته د بجلی کم گریڈ چې وو هغه ډیر مخ کې نه هغه شو یو تیر ایم ان ای هم د هغه افته تا کړیا بیا دایره غه د افته تا وکړه بیا یب سینیټر راغی هغه افته تا وکړه خو اوسه پورې مونږ داسې اثر معلوم نشول چې پاغه گریڈ کې کار شروع شوی وي. مونږ خو غواړو چې د گریڈ د فورن هغه شی هغه سره ودی مونږ د علاقې بجلی سمشي هغه سره چې دی د سکولونو باندې چې باقاعده منیټرینګ شي هغه علاقې ته کمیټې جوړ شي هغه استادان هغه شی ریګولر درومي چې څنګه رنګ د پرایویټ سکولونو یار خدای چې هغه شانتي د سرکاري سکولونو معیار هم خشي.
خو بیا د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاه جګل پردی وویل چې دوی کومې وعده کړې دي هغه به په خپل وخت کې سرته رسوي.
دا یک اندهانی ضرور ور قوم چې خپل پیریډ کې به هغه زیاتې مسالې به حل وي چې کومې داسې مسالې چې هغه د لکه انساني تکلیف سره هغه وي لکه اسپیشلی ایجوکیشن شو، هیلت شو، پبلک هیلت شو، بو مسالہ دا د بجلی گریډ جوړیږي لګیا دی اوس وګیس باندې خبره روانه ده. خو د غټولو خبرو مین لکه د لیټ کې دل یا دا مسالې نه حل کېدلو وجه چې دا و د غره کوورته هغه دغه سیستم دی چې کم سیستم په نور پاکستان کې هغه سیستم په قبایلو کې نشته. نو ما په دغه سیستم باندې زیات کوشش دی چې مونږ ته هم هغه سیستم حواله شي، عوامو ته اختیارات ملو شي لکه کم په څلورو صوبو کې دی او په دوو یونټو کې.
د خیبر جنس خلک غوښتنه کوي چې د پارلیمان غړي د ورسره خپلې وادي پورکړی او دلته دې زیات نه زیات ترقیاتی کارونه تر سره کړی. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په افغانستان کې د موسیقي مینوال د نوي او سندرغاړو هڅولو په مخه غوښتنه کوي چې برخنایی رسنۍ دې د سندرو او موسیقي سیالي پیل کړي. دوی د ټولو په نوم د شخصي ټلویزیون د موسیقي سیالي خبرونه ستای خوای په دې سیالیو کې یوازې د دری ژبې هنرمندان ځلیږي او د نورو ژبو استعدادونه پټ پاتې کیږي. نجیب عابر معلومات راکوي.
په افغانستان کې د افغان ستوري یا د ستاره افغان پروسه د یو شخصي ټلویزیون لخوا له 1300 کلونو راهیسې پر مخ وړل کیږي. طلو د نورو کلونو په څیر سخت کال هم دا پروسه پرانستې ده او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هنري غمیو لټون پیل کړی دی. دوی له ولایتونو 160 غوره آوازونه چاڼوي او بیا د هغو ترمنځ په کابل کې د موسیقۍ مقابله کوي. بیا 13 غوره کسان بیلوي او همدارنګه دا پروسه ورو پر مخ وړي. دوی بیا له دغو 14 د کال غوره آواز مخې ته راوړي او د افغان ستوري لقب ورکوي. خو پوښتنه دا ده چې دا پروسه د موسیقۍ د نوو استعدادونو د رابرسېره کولو لپاره څومره ګټوره ده. په کابل کې میشت شاعر او د کلتوري پروګرامونو د یو پروډکشن مشر عبدالوهاب ساروان په دې اړه مشال لډیو ته داسې وویل:
مخکې تګ د هر انسان په خپل لاس کې دی چې دوی کوشش وکړي افغان ستوري خو پروسه وي یا پروژه وي چې په یو میاشت دوه میاشت درې میاشت کې دا پروژه سرته رسیږي. ترڅو چې دغه پروژه یا پروسه مخکې ځي نو دغه کس نه کومه سندره لري نه کوم کلپ لري، خو بیا هم ډېر شهرت ته رسېدلی وي، ډېر خلک پیژني په داخل او په خارج کې. کله چې دغه خپله تقدیرنامه ترلاسه کړي نو بیا دا د ده پورې مربوط کېږي چې آیا نور دې نه پس څومره کار کولی شي.
اباسین سیلاب ځوان سندرغاړی، شاعر او د شمشاد ټلویزیون پخوانی نطاق دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل که د نړۍ د نورو سیمو د هیوادونو په څیر د موسیقۍ دغه مقابله هم شفافه او رڼا ساتل شوې وای نو ښایي ښکلي استعدادونه به مخې ته راغلي وای.
ښه خپرونه ده که په حقیقت سره څنګه چې په نورو هیوادونو کې په نورو دنیا کې په ټلویزیونونو کې چلیږي خپرېږي، هماغسې برخورد د یو سندرغاړي سره او د ځوان استعداد سره وشي او حقیقت ورته وویل شي چې ته استعداد لري ته مخکې تللی شي، او کله چې استعداد لري بیا ورسره تر هغه حده پورې مرسته وکړی شي، هغه تر یو ځای پورې بیا سپورټ کړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده، هلته هر څه چې دی د سمتونو پورې تړل کېږي، د ژبني مشکلات چې په افغانستان کې دي، سمتي مشکلات چې دي دې پسې تړل کېږي، نو هلته استعداد وژنه روانه ده. او بل لنډ مثال به دا ورکړو چې افغان ستوری خپرونه د طلوع تلویزیون د څو کلونو راهیسې روانه ده، ولې د یو داسې کوم سندرغاړی تر اوسه پورې وړاندې نه کړ چې تر اوسه پورې لکه نوم وګټي په افغانستان کې او بیا ډېر مخکې تللی.
خو د افغانستان د نوموړي ټلویزیون د دغو مقابلو له لارې ځینې هنرمندان ځلیدلي او نن سبا د موسیقۍ په میدان کې په کارونو بوخت دي، خو یو شمېر بیا په خپله مخه لاړ شي او هیڅکله بیا دوباره ونه لیدل شي. د سخ کال د افغان ستوري د پروسې او سارونکی سیدا ګل مینا وایي په افغانستان کې د نوو سندرغاړو لپاره دا مقابله ډیره ګټوره ده.
نو دا پروگرام داسې دی چې ډېر ښه او دلچسپ پروگرام دی چې خلک په شوق ګوري او اوري، نو ډېر ښه پروگرام دی او خلک ته ډېر خوند لري. دا په دې کې تقریبا 35 ولایتونه دي: ننګرهار، مزار شریف، هرات، کندهار، کابل. همدغه 35 ولایتونه زما په خیال کې دي. همدې کې موږ ټول کتلي او افغان ستوري هغه برنامه موږ مخته وړاندې وړي او زموږ کوشش دا دی چې موږ زیاتر ښه آوازونه ترلاسه کړو، ښه استعداد ترلاسه کړو.
د افغان ستوري یا د ستاره افغان خپرونه که څه هم د پښتو، دری، ازبکي او نورو ژبو د موسیقي ستوري لټوي، خو تر اوسه د دری یا فارسي سندرغاړو تله درنه ده. د نورو ژبو سندرغاړي کم مخکې تک کوي، ولې؟ د جواب لپاره یو ځل بیا سیدا ګل مینا. سیدا ګل مینا او نور هنرمندان غوښتنه کوي چې نور تلویزیونی چینلونه دې هم د نوو سندرغاړو د لټون لپاره دا ډول مقابلې شروع کړي.